په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې او د نن ورځې د وروستیو ماښامنیو خبري مجلو د خبرېدو وخت سو. دا خبري مجله دېرش دقیقې ده چې د خپلو همکارانو په مرسته یې زه سالی وړاندې کوم. په راپورونو کې اوري د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نن په یوه کانفرنس کې وویل په افغانستان کې قرآن کریم ته د سپکاوي وروستۍ پېښې د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ ستونزې زیاتې کړي دي. په پیل کې له اسمت سروان څخه خبرونه اوري.
په پنشیر کې د غازو د وی ډبې د چاودنې له کبله ډیر لس پولیس ژوبل شول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي له ایران سره همکاري ته دوام ورکوي او د ایران شورای نگهبان د دغه هیواد د پارلماني انتخاباتو د څارنې لپاره له نړیوالو څارونکو سره مخالفت وکړ. د خبرونو تفصیل. د پنشیر ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د غازو د یوې ډبې د چاودنې په وجه ډیر لستنه پولیس ټپیان شوي دي. د پنشیر ولایت د والي ویاند حامد روشان نن آزادې رادیو ته وویل چې تېره شپه د بازارک په نوم د لومړۍ امنیتي حوزې په یوه پوسته کې د غازو د ډبې د چاودنې له کبله ډیر لستنه پولیس ټپیان شول. روشان وایي ټپیان د پنشیر ولایت ایمرجنسي روغتون ته انتقال شوي چې د لسو تنو روغتیایي حالت نازک ښودل شوی. د ناټو په مشهد ایساف ځواکونه وایي چې د ملي اردو په جامو کې یو کس نن یو ځل بیا د دوی دوه سرتیري وژلي دي. د دغو ځواکونو لخوا په خبره شوې خبر پڼه کول شوي چې دوه تنو چې یو یې د ملي اردو جامې اغوستې وي او بل په ملکي جامو کې وو د ایساف پر عسکرو ډزې وکړې. ایساف ځواکونو ویلي چې دا پېښه د افغانستان په جنوب کې شوې خو د پېښې په اړه نور جزئیات ورنکړل. د هرات د ګمرک مامورین د یوې مافیایي شبکې د کشف او څوتنو نیولو خبر ورکوي. د کسانو د یوې شخصي امنیتي کمپنۍ په چوکاټ کې له ترکمنستان سرحده په افغانستان کې د تیلو د ټانکرونو د لیږ مسؤلیت لاره. د هرات د ګمرک رئیس احسان الله کاموال وایي چې له دې شبکې سره ډیر لوړ پوړي دولتي مامورین او پیساف کې افغان ژباړونکي لاس لري. او د هرات ولایت چارواکي وایي چې تیر ورځې 15 ټنه مخدر مواد وسوځول. د دې ولایت د والي ویان نن آزادۍ رادیو ته وویل چې دغه مخدر مواد په تیرو دریو میاشتو کې د بیلو عملیاتو په نتیجه کې ترلاسه کړي وو. د هم د سیمې نړۍ خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وویل چې هیواد به له ایران سره د غازو د پایپ لاین د پروژې په شمول همکاریو ته دوام ورکړي. هینا ربانی کار د څرګندونې وروسته لدې وکړې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته خبرداري ورکړ چې که له ایران سره د غازو پروژه پر مخ یوسي نو له ناوړو نتیجو سره به مخامخ شي. هینا ربانی کار نن په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل پاکستان بل ایران سره چې نږدې گاونډی دی د ایران پاکستان د غازو د پایپ لاین په شمول همکارۍ ته دوام ورکوي. دا خبره بیا بیا شوی چې دا د پاکستان د ملي ګټو په لومړیتوب کې ده. فکر کوم زموږ ټول دوستان هڅول کیږي چې په پاکستان کې د انرژۍ له حقیقي بحران خبر شي. میرمن کلینټن پرون د امریکا د کانګرس د استازو جرګې فرعي کمیټې ته په وینا کې وویل د امریکا متحده ایالاتونه پاکستان هڅوي چې د متبادلو پایپ لاینونو لکه د ترکمنستان، افغانستان او هندوستان د پروژې لپاره هڅه وکړي. د ایران شورای نگهبان زوروري څارونکو شورا تایید کړ چې د نړیوالو څارونکو له لوري د ایران د جمعې د ورځې د پارلماني انتخاباتو څارنې ته به اجازه ورنکړي. د شورای نگهبان ویندوی عباس علي کټ خدای نن وویل د بهرنیو څارونکو حضور به د ایران خلکو ته سپکاوی وي. شورای نگهبان په ایران کې د کاندیدانو د اهلیت او د انتخاباتو د نتیجې په اړه تحقیقات کوي. د ایران د اسلامي شورا چې مجلس نومیږي د 290 چوکیو لپاره 3400 تنه کاندید دي. کویت وایي د خلیج د سیمې د عربي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د راتلونکې اونۍ په غونډه کې د سوریې د بحران په اړه د روسیې له بندنیو چارو وزیر سره خبرې کوي. د کویت د بهرنیو چارو وزیر شیخ سبا خالد السبا نن وویل د خلیج د همکاري شورا د بهرنیو چارو وزیران به په دې غونډه کې د سوریې د کړکیچ په اړه د مسکو پر دریز مایوسی څرګنده کړي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتو او عربي اتحادیې استازي کوفی انان وویل د سوریې له ولسمشر بشار اسد څخه غواړي چې په هغې پروسې کې برخه واخلي چې هدف یې په سوریه کې د وینې تویدو مخنیوی دی. انان چې پخوا د ملګرو ملتو سرمنشي وویل دی یو ډېر سخت ماموریت په مخ کې لري چې هدف یې په سوریه کې د یولس میاشتني پاڅون او د ځپنې پای ته رسول دي.
دا یو ډیر ستونزمن ماموریت دا یو سخت چیلنج دی لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو سرمنشي یادونه کړې لومړنی کار چې باید ترسره یې کړو دا دی چې له ټولو ممکنو لارو څخه په استفادې باید تشدد او وژنې پای ته ورسوو او د بشري مرستو د رسولو لپاره اسانتیاوې رامنځته کړو د سوریې حکومت ژمنه کړې چې د هومس له ښاره به د یوه نوي خاص خوند په مرسته چې مشر یې د اسد کشر رور ټاکل شوی یاغیان د بابا عمر له قوي سنګرونو څخه وباسي د بشری حقونو څارونکي ډلې یا هیومن رایټس واچ عراقي چارواکي د هغه څه په خاطر وغندل چې دا ډلې د سوله ییزو اعتراضونو د مخنیوي لپاره د عراقي چارواکو ځپونکي اقدامات بولي. تیرونې د عراق په ټولو سیمو کې د هغو اعتراضونو د کالیزې د لمنځلو لپاره مظاهرې وشوې چې په دغه هیواد کې د عام فساد، کمزورو دولتي خدماتو او زیاتې بیروزګارۍ پر ضد شوي وې. د تیر کال په اعتراضونو کې د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ په خوډب کې 14 تنه وژل شوي وو. د ترکیه پولیس وایي چې د دغه هیواد د واکمن عدالت او ترقی ګوند د استانبول مرکزي دفتر ته نږدې د بم چاودنې لږ تر لږه 10 تنه ژوبل کړي دي. د ترکیه د اناتولیا خبري اژانس له راپور سره سم دا چاودنه نن د پولیسو بسته چیرمه وشوه او لږ تر لږه 3 پولیسي هم برسیرن ټپیان کړل. د استانبول د پولیسو مشر حسین چاپکین وویل چې بم پر یو موټر سایکل د ریموټ کنټرول په وسیله چاودول شوی. داسې ښکاري چې دوی له موټر سایکله کار واخیست. له لرې کنټرولېدونکی بم په موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی و. دا هغه معلومات چې موږ یې لرو. تر اوسه پورې چا د دې چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی او راپورونه وایي چې یوه زده کوونکی د عراق د کردستان د کورواکې سیمې په یوه مسیحي ښوونځي کې یو امریکایي ښوونکی وژلی دی. چارواکي وایي چې زده کوونکی د خپل معلم له وژلو وروسته هڅه وکړه چې ځان هم ووژني، خو له نیولو وروسته عصبي او رواني روغتون ته یوړل شو.
خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واورېدل. په افغانستان کې د ماښام 6 بجې او 6:30 دقیقې شوې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي وایي قران کریم ته د سپکاوي مسلې د افغانستان او نړیوالو ټولنې ترمنځ ستونزې زیاتې کړې. دفاع وزارت وایي د افغان ځواکونو د شمیر په زیاتېدو سره به په دغو ځواکونو کې د مخالفانو د نفوذ امکانات زیات شي. د کورنۍ چارو وزارت وایي په دغه وزارت کې د دوو امریکایي سلاکارانو د قاتل په اړه څېړنې لا هم روانې دي. بلخوا له کندهار راپور لرو چې یو افغان په ډزو بیا دوه بهرني پوځیان وژلي دي. پاکستان وایي له ایران سره خپلو همکاریو ته دوام ورکوو. تر شپږو بجو او 1:30 دقیقو نور مسایل هم څېړو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي وایي چې قران کریم ته د سپکاوي وروسته پیښې او د هغې په وړاندې څرګندو سویو غبرګونونو د افغانستان او نړیوال ټولنې ترمنځ زیاتې ستونزې ولاړې کړې دي. یان کوبیش چې نن یې په کابل کې یوې غونډې ته خوینا کوله دا هم ویل چې ځینو کړیو له دې پیښې ناوړه ګټه پورته کړې ده. جزئیات د حمید مومند په رپورټ کې.
په افغانستان کې کلام پاک ته د بې حرمتۍ د پیښې په تعقیب لپاره خو اعتراضونو وروسته که څه هم حالات نورماله شوي، خو د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي خبرداری ورکوي چې ممکن ځینې کړۍ بیا د شرایطو د خرابولو هڅه وکړي. یان کوبیش چې د پنجشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وینا کوله وویل چې د کلام پاک د سپکاوي وروستۍ پیښې لا د مخه د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ جدي ستونزې رامنځته کړې دي. د پخپلو خبرو کې د دې پیښې په جدي توګه د تعقیب سپارښتنه وکړه او وویل چې ملګرو ملتونو دا پیښه که په غلطۍ هم رامنځته شوې وي غندي.
Desecration of the Holy Quran indeed created
د وای کلام پاک ته د سپکاوي روسي په خنړېوال ځواکونو نړیوال ټولنې او د افغانستان خلکو ته زیات ستونزې راولړې کړې دي چې باید هېر نه کړو. خو له دې سره بیا هم ځینې کړې شته او وی بچي هڅه کوي د پیښې او د خبرېدونکو ریپورت په خبرګون کې نور زیات ستونزې راولړې کړي. دوی هڅه کوي چې په افغانستان کې ناوړه شرایط رامنځته کړي ځکه دوی ترې ګټه پورته کوي، خو دا مسله د افغانستان د خلکو په ګټه نه ده. ښاغلی کوبیش د پیښې په تعقیب کې څه هم د امریکایي مشرانو اقدام مات چې په بې ساري توګه یې له افغانانو بخنه غوښتله د ستایلو وړو بلل، خو زیاته یې کړه چې هغه کسان چې ګرم بلل کېږي باید محاکمه شي. د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي د دې مسلې د تعقیب سپارښتنه په داسې حال کې کړې چې همدا اوس د ایساف ځواکونو او افغان حکومت لخوا پراخ تحقیقات روان دي سو د پیښې څرنګوالی څرګند شي. ښاغلی کوبیش که څه هم د دې پیښې په غبرګون کې د افغانانو اعتراضونه پر ځای وبلل او وویل چې ملګري ملتونه د نړۍ د 500 اسلامي هیوادونو په استازیتوب د دې د احساساتو درناوی کوي، خو وویل چې ځینو کړیو هڅه وکړه چې له دې موقع نه ناوړه ګټه پورته کړي. د پقندوس کې دوی نامه په دفتر حمله ته هم اشاره وکړه او وویل چې په دې حمله کې هغو کسانو ته د زیان د اړولو هڅه وشوه چې له دې پیښې سره هیڅ راز تړاو نه درلود. خو ښاغلي کوبش ډاډ ورکړ چې دوی او نړیوال ټولنه به افغانستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي او هڅه به وکړي چې خپل منځي اړیکې لا پیاوړي کړي.
دوی
وایي موږ نه غواړو چې افغانستان او د افغانستان خلک یوازې پرېږدو، ان که د سولې او د افغانستان د خلکو دښمنان پر موږ حمله هم وکړي. زه فکر کوم چې پس له دې به موږ نړیواله ټولنه او د افغانستان خلک ځان لا پیاوړي کړو. موږ ګډ هدف لرو چې هغه په افغانستان کې د امنیت او ثبات ټینګول دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا کلام پاک ته د سپکاوي د روسي پیښې په تعقیب د هیواد بیلابیل ښارونو له تاوتریخوالي د ډکو مظاهرو شاهدان وو چې پکې لږ تر لږه 1.5 کسان ووژل شول او له 200 زیات ټپیان شول. ښاغلي کوبش په خپلو خبرو کې د دغو کسانو په ځای کېدو خواشینی څرګنده کړه او بیا هم ټینګار وکړ چې باید په راتلونکي کې د دا ډول پیښو د رامنځته کېدو مخنیوی وشي.
او د ازادۍ راډیو د 1990 کال شخصیت دی.
ازادي راډیو د کال په لومړۍ ورځ د 1990 کال شخصیت تر پیژني. سترګې پلار وسی زموږ واده د کال په لومړۍ ورځ.
د افغانستان د دفاع وزارت ځینې چارواکي په دې باور دي څومره چې د افغان ځواکونو شمیر زیاتېږي ورسره د دې ځواکونو په لیکو کې د مخالفانو د نفوذ امکانات زیاتېږي. دغو چارواکو ویلي افغان حکومت باید د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د هغو کسانو د نفوذ مخه ونیسي چې د امنیتي ځواکونو له یونیفورم څخه په ګټه اخیستنې پر بهرنیو ځواکونو حملې کوي. له کابله محمد قسیم سولمل رپورټ اوروي.
د افغانستان د دفاع وزارت یو چارواکی وایي چې افغان حکومت د خپل ځواکونو په لیکو کې د وسلوالو مخالفینو د نفوذ د مخنیوي لپاره چټک ګامونه پورته کړي او یا همشای پر بهرنی ځواکونو کوم مرګونی حمله بل له ناټو سره اړیکې زیانمن کړي. د دفاع وزارت د چارواکی چې د نوم د نه اخیستلو په شرط د رویټرز خبري اژانس سره په یو مرکه کې خبرې کولې د هم منله چې اوسمهال افغان ځواکونو ته زیات خطر له داخله متوجه دی. خو د چارو کتونکي کته هم له ناټو سره د اړیکو د خرابېدو امکان ردوي. وایي چې دا امکان شته چې دوی په خپل استراتیژي کې بدلون راولي. د افغانستان د دفاع وزارت په خوانی مرستیال جنرال عتیق الله بریالی وایي
دې ډول حملو د افغانستان د نړیوالو همکارانو لخوا د هغو هیوادونو په رسنیو کې تشویشونه رامنځته کړي چې په افغانستان کې سرتیری وژل کیږي. دا چې په دې حملو سره به بهرني هیوادونه له افغانستان ووزي دا شونې نه ده. دا هیوادونه د روښانه منافعو پر اساس افغانستان ته راغلي. البته دا امکان شته چې دوی به د افغانستان له امنیتي سکتور سره په اړیکو کې له سره کتنه وکړي.
د اندېښنې په داسې حال کې راپیدا شوي چې په روسیې کې د امریکایي ځواکونو له لورې د قرآن کریم د نسخو د سوځېدو له امله پر بهرنۍ ځواکونو حملې زیاتې سوي دي. یوه له دې پیښې څخه په وروستیو ورځو کې د افغانستان په کورنۍ چارو وزارت کې د یو افغان پولیس له لورې د دوو لړپړو امریکایي منصبدارانو وژنه ده. له دې پیښې وروسته ناټو د افغانستان له وزارتونو څخه خپل سلاکاران وروبلل چې لا هم دندو ته نه دي ستانه سوي. د دفاع وزارت چارواکي دا مسله خورا جدي بللې او ویلي چې دوی باید د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د مخالفینو د نفوذ مخنیوی وکړي. په ورته وخت کې یو شمیر نور کارپوهان وایي چې د افغان حکومت نړیوال مرسته کوونکي باید د افغان حکومت د حالت درک کړي، ځکه د دوی په وینا دا یو جبهه‌ای جګړه نه ده او مخالفین کوشش کوي د هر شیبې څخه ګټه واخلي. د سیاسي او پوځي چارو کارپوه اسحاق اتمر داسې وایي:
دا زمون بنګلی دوستان د دې باندې کوشش د افغانستان جګړه نه ده. زه داسې فکر کوم چې دا غواړي ودلته ټول نړیوال دوستان ته
د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان ویلي چې د 2008 کال راپدې خوا په 24 پیښو کې وسلوالو د افغان ځواکونو له جامو څخه په ګټه اخیستنې پر بهرنۍ ځواکونو حمله کړې او په دې ترڅ کې د ناټو او یا کسه وژل سوي دي.
په رپورت کې مو اوریدل چې د افغانستان د دفاع وزارت ځینې چارواکي وایي څومره چې د افغان ځواکونو شمیر زیاتېږي ورسره د دغو ځواکونو په لیکو کې د مخالفانو د نفوذ امکانات زیاتېږي. له کندهار راپور لرو چې چارواکي وایي د هغې پیښې تحقیقات کوي چې ویل سوي د ملي اردو یوه ښوونکي دوه امریکایي پوځیان ووژل او یو بل یې زخمي کړ. دغه پیښه د کندهار د جړې ولسوالۍ په سنګیسار سیمه کې سوې ده. جزئیات د محمد صادق رښتینی په رپورټ کې.
تیر شپه د کندهار په جړی ولسوالۍ کې د ملي اردو د سواد زده کړې یو ښوونکی پر امریکایي ځواکونو ډزې کړې چې دوه تنه یې وژلي او یو بل یې زخمي کړي. د جړی ولسوالۍ ولسوال نیاز محمد سرادی ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه د سنگیسار په سیمه کې رامنځته شوې. د ولسوال په وینا د ملي اردو د سواد زده کړې دغه ښوونکی د کاروان په نوم د یوې موسسې لخوا د ملي اردو د روزنې لپاره ګمارل شوی وو. د په وینا په دغه پیښه کې د امریکایي ځواکونو دوه سرتیري هم وژل شوي او یو یې زخمي دي. د ولسوال په وینا د نړیوالو ځواکونو په ځوابي ډزو کې برید کوونکي او د ملي اردو یو سرتیری هم وژل سوی. بلخوا د کندهار د والي د دفتر رئیس ډاکټر پرویز نجیب وایي چې د دغه پیښې په اړه تحقیقات کوي. نوموړي د پیښې د څرنګوالي او لامل په اړه څه ویل له وخته مخکې وبلل.
لا هم تر اوسه دقیقه نه ده معلومه، ځکه په دې اړه تحقیقات روان دي چې د دې تر شا به د چا لاسونه وي. د خپل یو مل په ګډه همکاري د مایسا پلوري سرتیرو ته د توپک خوله وراړولې ده، د یو ټاور څخه وژلي او یو ټپي کړی دي. په دا پیښه کې عاجل عکس العمل ښودل شوی دی او د دغه دواړه د پښو راغورځول یو بل سرتیری هم ټپي دی.
دا په تیرو لسو ورځو کې درېیمه پیښه ده چې رامنځته کېږي. لومړی پیښه په جلال آباد ښار او تر هغه وروسته په کورنیو چارو وزارت کې یو افغان پولیس دوه امریکایي سلاکاران ووژل.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت کې د دوو امریکایي سلاکارانو وژل د بهرنیو ځواکونو او افغان حکومت ترمنځ اعتبار او اعتماد ته زیان اړولی دی. تیره شنبه چې کله دغه پیښه وسوه، ور له وره ناټو د افغانستان له وزارتونو خپل ټول سلاکاران بهر کړل. دغه قتلونه د افغانستان تر ټولو خوندي ځای کې چا کړی دی؟ د احمد شیبر په رپورټ کې اورو.
یو شمیر خلک حیران شوي دي چې څرنګه د افغانستان په یوې آرامې سیمې کې تر ټولو ستر قتلونه وشي. د افغانستان امنیتي چارواکي په دې باور دي چې 25 کلن عبدالصبور دوه امریکایي سایمن سوان د شنبې په ورځ د کورنیو چارو په وزارت کې له نږدې څو ډزې پر سر وویشتل. خو په سالنګ کې د کورارم د کلي اوسیدونکو چې کله دا خبر واورید چې د دوی یو کلیوال د سایمن سبان وژلي دي، حیران شول. د کورارم د کلي خلک چې له 1996 تر 2002 میلادي کلونو پورې له طالبانو سره جنګېدل، دا باور نشي کولی چې عبدالصبور یا د دوی د کلي یو بل نفر دی له طالبانو سره اړیکې ونیسي. د رویټرز اژانس په باور یو شی چې څرګند دی هغه دا دی چې دغه امریکایان په داسې وخت کې وژل شوي دي چې په بګرام کې امریکایي پوځیانو د قرآن کریم یو شمېر نسخې سوځولې دي چې شاید دغې مسلې به عبدالصبور په قهر کړی وي. د عبدالصبور په اړه د پروان د ولایتي شورا غړي عبدالظاهر سالنګي ازادي راډیو ته وویل چې یو وخت پاکستان ته تللی و.
سالای 13 الی 14 سالگیش د خانه خفه شد و رفت برای 8 ماه تا 11 ماه در پاکستان. 7 تا 8 سپاره قرآن عظیم الشان حفظ کرده، بعد دوباره آمده در خانه.
د عبدالصبور مور وایي په وروستي ځل چې خپل زوی لیدلی و، هغه د قرآن کریم مسله هیڅ نه یاده کړې. ګل بیبی رویټرز اژانس ته وویل زوی می سهار چای وڅښاو له کوره ووت او زه نه پوهیږم چې هغه ولې دا کار کړی. عبدالصبور د جمعې ورځ په خپل کور کې تیره کړې وه. بیا له سالنګه له خپل کلي چې نږدې 160 کیلومتره له کابل لري دی، د شنبې په سهار کار ته تللی. افغان چارواکي وایي چې د 44 کلن ټکرمن جان لافټس او 48 کلن جګړن رابرټ مارچینټي چې د کورنیو چارو په وزارت کې سلاکاران وو ووژل. پولیس په واورو پوښلې سالنګ کې د عبدالصبور د کلی په شاوخوا سیمو کې انتظار دی چې هغه به راستون شي، او په کابل کې پوسټر هر لور ته نصب شوی دی چې عبدالصبور پیدا شي.
سره له دې چې په کورنۍ چارو وزارت کې د دوو امریکایي سلاکارانو له وژنې شاوخوا یوه اونۍ تیره سوه، خو بیا هم د هغه کس نه دی نیول سوی چې دغه کس یې وژلی دی. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې هغه کس یې پیژندلی چې د دوو امریکایي سلاکارانو په وژنه کې لاس درلود، خو وایي چې تر اوسه یې نیولی نه دی. جمیلې ظریف له صدیق صدیقي څخه د مرکې په سر کې پوښتنه کړې چې د دغو امریکایانو د وژونکي په اړه تحقیقات کومې مرحلې ته رسېدلي.
تحقیقات خو دوام لري، هنوز هم تقریبا هغه تحقیقاتي نهادونه مشترک د ناتو سره کار کوي تر څو چې دغه مسله ښه جدیت باندې دا وڅېړي. نو دا تحقیقات هنوز هم ادامه لري، خو هغه مسله چې مهمه ده دا چې کس شناسایی سو او د دې هویت تثبیت سوی دی اصلي عمل د دې قضیې. نو ډېر جدي پلټنه په ټول افغانستان کې له پولیس لخوا ادامه لري تر څو دا کس ونیول شي.
یو پوښتنه چې دلته خلکو سره مطرح ده، هغه ده چې د کورنۍ چارو وزارت یعنی امنیت نسی د نور خلکو او پولیس دی، او دلته په وزارت کې په خپل هم کولی د لسی د اوس مثلا په هر لاس مترو کې پولیس ولاړ ده. دغه سي شدید امنیتي تدابیر سره بیا هم دلته د سیو کار کیږي، څه فکر کوي چې
وګوري دغه جرایم چې د افراد لخوا تر سره کیږي او خاص انګیزي لري چې یو کس آنی مجرم جوړیږي، دغه نه او داسې عمل ته لاس وهي، دا بیل خبره ده. او بل خبره دا ده چې کدا قضیه چې جزئیات تر وسه دا نه خي، کدا شي چې دا کا کس د کوم چا سره بیا تړاو لري نو په دې کې بیا نور شک نشته چې کیدای شي یو سوال. خو مهم خبره دا ده چې په تیرو وختونو کې هیڅ وخت داسې قضیه کورونا چارو وزارت کې رامنځته نه شوی. نو تاسو به صبر وکړئ او ګران هیوادوال دې صبر وکړي چې د دې تحقیقاتو هغه ټول جزئیات راڅرګند شي، روښانه شي، او بیا به دا ووایو چې څنګه امکان درلود دا عمل دی او یو کس دلته لاس وهلی دی عمل ته. خو مهم خبره دا ده چې په نیویارک تروریستان کولی سي تیارې غوا کی او لوی برجونه د امریکا لمنځه یوسي. دا خو افغانستان دی، په دې کې شک نشته چې د افغانستان خلک هنوز هم ډېر دښمنان لري، داسې دښمنان لري چې هر وخت دوی غواړي چې د افغانستان خلکو ته مرګ ژوبله ورسي، د افغانستان د حکومت اعتبار کم کړي او سوال لاندې راولي. دا یو پیښه وه، دا به صبر کوو تر څو چې ښه جزئیات نور لاسته راسي او په عین زمان کې د دې پلټنه ادامه لري تر څو دا کس ونیول سي. نو دا د دې تحقیقات په جریان کې یاستو، داسې په یو ځای کې نه یو چې تاسو ویلی اوسو څنګه دا امکان لري دا کار وسي.
دا کار کړی دا دتی وزارت کوم موټر چلون کوي، یعنی دا خبره تر کوم ځای سم ده؟
د دې وزارت د یو بخش اداري کارمند او ډریور په دې کې چاک نسته. د دې شخص سوابق هم داسي، یعنی جرمي سوابق هم نه درلود چې ډیر د تشویش وړ هم وي. نو هغه جزئیات چې تر اوسه راڅرګند شوی دي زموږ تخصصي او مسلکي کسان په کوټه کې هغه دا د ترپت ورکی د عمل د بګرام په خته ترپت ورکی تر اوسه پرې احتمالي ترپت ورکی. نو دا کې چې یو عملی شخصي نیت پکړی او دا کارت ملاس وهلی، خو بیا هم دا قضاوتونه پریدو د دې قضیه د بشپړ تحقیقاتو او جزئیاتو تر وخته پورې. د دې کا سابق ټول راموندل سوی دی، د دې بشپړ تاریخچه سوانه ټول شانسته، خو متاسف نسو کولای چې هغه اعلان کو تر اوسه پورې. او بل مهم خبره دا چې تر اوسه داسې کوم شواهد نه لرو، اسناد نه لرو چې دا دی وخی چې دا کس دی د نورو افراد سره او یا تخریبی کړیو سره دا لاس یا کوم رابطه ولري.
د افغانستان د کورونا چارو وزارت ویان صدیق صدیقی و
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي په هیواد کې د بازار اقتصاد په ښه ډول نه دی عملي سوی. د دې ادارې یو مسؤل نن پر روانې اقتصادي پالیسي خبرې وکړې او د چارو د ښه پرمختګ لپاره د حکومت پاملرنه وغوښته. تفصیل د خان محمد سین پر لیږلي رپورټ کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی چارواکي وایي چې په هیواد کې د بازار د اقتصاد د سیستم په سمه توګه نه پلي کېدل د دې سبب شوي چې مستهلکینو ته زیان ورسیږي. د دې خونې د بهرنیو اړیکو مسؤل ازرخ شافیزی د پنجشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبری ناستې ته وویل چې یو لړ مختلف لاملونه شته چې په هیواد کې د بازار د اقتصاد د پلي کېدو مخه نیولې ده.
چندین کمبودی که در اینجا وجود داره و نظام اقتصاد بسیار بدنام کرده.
تو نیمګړتیاوې دلته شته چې د اقتصاد نظام بدنام کړی. یو د انحصار پر ضد قانون دی چې تر اوسه نشته. بل ځینې ډلې دي چې دا نظام انحصاروي او په مافیایي بڼه مخکې له مخکې مالونو ته بیې ټاکي. او بل د رقابت مسأله ده چې پام ورته نه دی شوی.
ښاغلی حافظي دا خبرې د پنجشنبه په ورځ په کابل کې په هغې خبري ناسته کې وکړې چې د هیواد د اقتصادي نظام د وضعیت د څېړلو په مقصد جوړه شوې وه. د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد سیف الدین سیحون چې دې ناستې ته بلل شوی و د اقتصاد د بازار په اصول خبرې وکړې او هاغو لاملونو ته اشاره وکړه چې تر اوسه دغه نظام ته زیان رسولی دی.
د افغانستان در دو انحصار درگیر است. یک انحصاری که در داخل بازار توسط عاملان و فعالان اقتصادی
بست. افغانستان په دو انحصارو کې ایسار دی. یو هغه چې د نن په بازار کې اقتصادي فعالان او سوداګری خپل ځانونو ته متمرکزه کړي، او بل د ګاونډیو هیوادونو د بې کیفیت مالونو انحصار دی چې په دې توګه په هیواد کې له قانوني اقتصاد څخه د غیر قانوني اقتصاد برخه زیاته ده.
په هیواد کې د بازار د اقتصاد پر سیستم په داسې حال کې بحثونه کیږي چې ویل کیږي ځینې سوداګر او واردونکي د خلکو د اړتیا وړ مختلف مواد ذخیره کوي. د اقتصادي چارو پوهان وایي که د سوداګرو د احتکار مخه ونه نیول شي او دوی خپل مالونه د بیو د لوړېدو په مقصد په ذخیرو کې وساتي، د خلکو په ژوند به ناوړه اغېز وکړي. دا شکایتونه په داسې حال کې کیږي چې د اقتصاد د بازار سیستم د واردونکو ترمنځ د سالم رقابت لپاره رامنځته شوی. د دې سیستم په لومړیو کې ویل کېدل چې د دې نظام پلي کېدل به خلک سوکاله کړي، خو اوس لیدل کېږي چې دې سیستم تر اوسه هم خلک راضي کړي نه دي.
خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
د هرات د ګمرک مامورین وایي داسې یوه شبکه نیولې چې له ترکمنستان څخه یې افغانستان ته د ایساف ځواکونو لپاره د تیلو د ټانکرونو د انتقال مسؤلیت درلود. خو دوی به تیل په هرات کې تخلیه کول او ټانکرونه به یې د هرات کندهار پر لویه لاره باندې سوځل چې ګواکې د طالبانو په بریدونو کې سوځېدلي دي. نور جزئیات د شرف الدین استانکزي په رپورټ کې.
د هرات ښار لویدیځ دولسمه ناحیه کې د داسې یوې شبکې غیر قانوني کړنو څخه پرده پورته شوه چې له مخې به د یوې شخصي امنیتي کمپنۍ په ترکیب کې د ایساب ټانکرونو څخه په ماهرانه ډول په یوه سرای کې تیل تخلیه کول او خالي موټرو ته به د هرات کندهار په لویه لاره اور ورته کوه. دا خبرې د هرات د ګمرک رئیس احسان الله کاماوال د دغې ادارې د ګرځنده څار د مشر زبیح الله احمدزی په ګډون یو مطبوعاتي کانفرنس کې وکړې ویل
په دغه یو غټه موافیا چې د ډیرو کسانو لاس ده په حساب د ترجمانانو کې دیش لاس دي دوی دغه تیل دغه تخالی کوي بیا په لارو په اوږدو کې قندار خواته یو خابل خوا چیزی دوی خپل وته و راځي. البته دا بې مدد ما سره بیا نوم د طالب یا د بل بدی چې دلته اور واچول سو یعنی دا یو موافیا ده.
افغانستان کې مشته حساب ځواکونه ته د اموالو را لیکلار کې امنیتی مشکلات یو لکم د ستونزو څخه یادېده چې لتی روسو کلن رئیس په پاکستان سربېره د افغانستان ختیځ شمال جنوب او غرب ولایتو کې په اکملاتي لارو بریدونه کېدل. که څه هم ظاهراً د دغه عمل پر د حکومت په وسله والو مخالفینو اچول کېده ولې خلکو سره به په اړوند تل سوالونه موجود و. خو لومړی ځل ده چې له ورته یوې دسیسې پرده پورته خپله امنیتي کمپنۍ پر متهمه یاده شوه. د هرات د ګمرک د ګرځنده څار مشویل د گرفتاری په ماحال د وسله والو شمیر دی یو نیم سل وسله والو په شمیر کې و. څو کسه مامورینو په لومړۍ مرحله کې له دوی څخه برم تکړه خو د امنیت قومندانې په مرسته هغوی مات. مګر یو شمیر موټرې بیا د وسلې په زور بوتله. تنها پنځه ټانکرونه درې تنه ساتونکي او د شرکت مرستیالی ونیول شو.
شخصي کمپنیو بل دغه صرف موټر چې لري چې د کمپنۍ د تورغونډۍ نه تر مقصده پورې چې د دوی ذخایر دي د اسلام قلعه په سړک په مسیر کې موټر فروشي سره دوی سره انتقالیږي.
د هرات ښار د دولسمې حوزې یو افسر د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته موضوع تایید کړه. خو د ګمرک په مامورینو یې تور ولګاوه چې په مناسب وخت پولیس په جریان کې نه دي اچولي کوم څه چې د په خبرو د غیر مسؤوله وسله والو د تیښتې لامل شوه.
ستاسو له پیغامونو نه
ذاکر شیخ یم او د کونړ له مرکز اسلام آباد در سره په تماس کې یم. ټول هیواد ته معلومه ده چې کونړ یو یاغي او ریمانه سیم لري ډېرې زیاتې اوبه لري. دغه سیم زموږ ګاونډي هیواد پاکستان ته درسېږي او موږ هېڅ ګټه ترې وانخیسته بغیر له زیانه. زیان یې موږ قدارې چې هر کال زمون زمکی کورونا او باغونه لزان سره وړي او حتی انسانان هم په خپل یاغي تکو کې لزان سره لا هکوي. څنګه چې ولسم تر حامد کرزي د ولسی جرګې لپاره نوی وزیران معرفي کړي او دغه وزیرانو کې یو ځل بیا اسماعیل خان د اوبو برېښنا وزارت لپاره معرفي کړي. زه د افغانستان د پارلمان څخه غواړم چې هغه ته راه ورنکړي. زه د هغه په دې تیر لس کاله کې چې دغه وزارت کې وزیر دی هیڅ خدمت ونه کړو په خاصه توګه کونړ ته.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویل چې هیواد به له ایران سره د ګازو د پایپ لاین د پروژې په شمول همکاریو ته دوام ورکړي. هینا ربانی که هر دغه څرګندونې وروسته له دې وکړي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته خبرداری ورکړ چې که له ایران سره د ګازو پروژه پر مخ یوسي نو له ناوړو نتیجو سره به مخامخ سي. اسمت سروان او نور معلومات.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د پاکستان او ایران د ګازو د پایپ لاین د پروژې په برخه کې اسلام آباد ته خبرداری ورکړ. ویل که پاکستان د دې پروژې د جوړولو لپاره مخکې لاړ د امریکا له لوري به خرابې نتیجې وویني. میرمن کلینټن پرون د امریکا د کانګرس د استازو جرګې فرعي کمیټې ته په وینا کې وویل د امریکا متحده ایالتونه پاکستان هڅوي چې د متبادلو پایپ لاینونو لکه د ترکمنستان، افغانستان او هندوستان د پروژې لپاره هڅه وکړي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کر نن په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې پاکستان به له ایران سره د پاکستان ایران د ګازو د پایپ لاین په شمول همکاري ته دوام ورکړي.
وی کینټ افورد ټو بی سلیکټیو اف where we receive energy supply from.
دا وای مشدانو شو زغمل چې څوک دې راته انتخاب وکړي چې لکم ځای انرژي واخلو. پاکستان د انرژي له سخت او جدي بحران سره مخامخ دی او دا پرشتیا یو ملي ګټه ده چې د انرژي غم وخرو که حق له هر ځای وي. پاکستان هر کال امریکا څخه په میلیارډونو ډالر مرسته ترلاسه کوي. د ایران له لوري د دې پروژې لپاره پاکستان ته د 250 بلیون ډالر پور وړاندیز پرون یو ونی ورسته لدی افراشو چې پاکستانی چارواکو ول ایران ورڅخه د جنس په جنس یا بارتری معاملې په اساس د 1 میلیون ټنه غنمو د واردولو غوښتنه کړې ده. ایران د امریکا او اروپای اتحادیې له سختو بندیزونو سره مخامخ دی. په دغو بندیزونو کې چې د ایران د اتمي پروګرام د دوام په خاطر لګول شوي د ایران مالی مؤسسې هم شامل دي.
او د ازادۍ رادیو د 1290 کال شخصیت دی.
ازادۍ رادیو د کال په لومړۍ ورځ د 1290 کال شخصیت تر پیژني. سترګې په لار اوسئ، زموږ واده د کال په لومړۍ ورځ.
د ازادۍ رادیو د کال غوره شخصیت 19 ورځې وروسته معرفي کیږي. له دې سره د رواني خبری مجلې د خبری رپورټونو برخه پای ته رسیږي. وروستۍ خبری مجله چې تر او بجو ده له سید سمی عباس څخه واورئ چې دغه شیبه استودیو ته راغی.
تشکر سالم.